د شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویي په میاشت کې خپور شوی و، ویلي و چې بلخ، سمنګان، خوست او فراه ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې، چې په هرو 10,000 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان چې خپل او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي، وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الایم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عباد الله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې سرې دانې وې، په ډېرې شدیدې تبې نیولی وم، بس بیا مې دارو مارو کړو، انشاءالله چې اوس ښه یم، پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی، پوه شوې، هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډېره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچاری. شفایی کره کتنه څه ډول وکړو؟
یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د پوهنتون د استاد لال پاچا آزمون د یوه کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورئ. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونه په پیل کې د نقد په اړه. په نړۍ کې د لیکلي نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل اغېز شیندلی، خو په افغانستان کې، په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي، د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کره کتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي، وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هره برخه په زړه پورې وي. په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډېر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده. د دې بهیر بل غړي فهیم دانش هم تاییدوي او وای
هر یو ډیر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصل منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډېر اصلا ډېر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډېره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر پوهاوی ترلاسه کړ، ټیکسي پار اړخ کوم تسب د موږ پام نه و، د نورو دوستانو به ورته پام، یعنې دا کیسه به ټکی په ټکی لکه او به م لوستله، راته تشریح به سوله که یو درس غوندې سه به م واخیست. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیستې چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کاوه چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دي، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنې دلته موږ مثبته مشورې، یعنې مثبت انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپله کیسه رامخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې، یعنې خپله کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړې کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي. همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځایه راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر مؤثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړې کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي. ځکه خو اوس هره یوه چې نوي څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلې عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغسې غونډو کې نقدي اصول نه مراتېږي.
زموږ د کره کتنو برخه ډېر کله داسې یې چې له ډیرو لیکوالو روحیه ماتېږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کېږي، او له دوی لاره ورکېږي په اصطلاح.
اخلي ځلا زیاتوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بیا داسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په ډېرو غونډو کې کره کتنو ته وخت ورکوو، او په دې کره کتنو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کره کتنې برخې به یو له هغو برخو یي چې ډیری لیکوالې به لیکلو ته وهڅوي، او د ډیرو لیکوالو په لیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زموږ په بهیر کې دغسې مېرمنې شته چې د کره کتنو له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هره کره کتنې کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کره کتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک به د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینې ده. شاید یو تصویر، یوه جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی پکې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینې دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کیدای شي. په درېیم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کیدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وایي چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهییز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کره کتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کره کتنه کې مثبتو برخو ته ډېر تم کیږو، ځکه چې ډېر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کره کتنه یا په شعر باندې کره کتنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبنی اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر په نقدی غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوې. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کار کنه. مثلا د لغت لارخه تمه کار کنه، کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې اړه باندې تاسو بحث کولای شو چې کار کنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کره کتنه کې باید ډېر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کوي چې دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډېر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترکې وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال ته رسی شي، هم د غونډي ګډون والو ته.
لومړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي. دوم د همدغه توکو د نامعلوم معرفونه راته روښانه کوي. دا توک سکولن او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغه توکو د شوالي او بدواله یې راپیژني، شو برچکه یې راپیژني روښانه کوي. ګټ هم څو اړخیزه ده، لیکوال تم لوستونکي ته هم لیکوال ته ګټه ده، داسې هغه ته د خپل اثر شو برټکی روښانه کړي، په راتلونکي کې په ښو ټکو کار وکړي او له بدو ځان وژغوري. لیکوال ته یو ډول حوصله او تشویق ورکوي. لیکوال دې ته هڅوي چې کار کتن د نقد له ویرې په لیکنو کې لا دقت وکړي. لوستونکي ته بیا ګټه ده، داسې هغه د ښه او بد اثر په تطبیق پوهوي. په لنډ ډول د یو اثر پر ټوله محتوا یې پوهولی شي. د کرکتون کې له خوا زر د اثر هدف او غایت متوجه کېدل دي.
کرکتون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوره ده چې بیرته خپلې خبرې په بي ستاینې پای ته ورسو. ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اغیزمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو ځواب په ننه پیلې شي. مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخره نه دی بدل شوی، بل په ځواب کې ووایي چې نه نه داسې نه ده، کرکټر بدل شوی دی. همدغه جمله غوره ده چې په نه شروع نه شي، په مثال شروع شي. یا دا دوهم کس ووایي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې داسې تغییر نه دی کړی، پرته له دې چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي. په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي. شفاهي نقد د یوه ویش له مخې درې ډوله کېدای شي. مثبت، مثلا ووایو چې دا کیسه ښه پیل شوې ده، کرکټر پکې وده کړې او په اخره کې بدل شوی، یا دا شعر ښه تصویر لري، آهنګ یې ښایسته دی او یو تاثر شیندي. دوهم، رغنده انتقاد. زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی، پایلې ښه تلوسه لري، یا د شعر په باره کې آهنګ یې له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي، تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی. دریم، متوازن نقد. له لویه سره په زړه پورې کیسه ده. که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی، نوره به هم دا کیسه خوندوره شوې وای.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
پاپلې راواخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشومتوب د وخت کیسې راخیستې دي. له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی. هغه څه چې ما له مور نه د ځان په باب اوریدی وو چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوو او هغه کومې خبرې چې زما په ذهن کې شته وي یا موجود وي هغه خو نو زما د ژوند او سرګذشت خبرې دي، خو ځینې داسې خبرې وي چې ما ته مې مور کولې. مثلا دې به راته ویل چې تا به پاس چت ته کتل، د اسمان ستورو ته به دې کتل، ګوتې به دې شمارلې. دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله یعنی په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی، دغه دواړه برخې په دې کې رانغاړل شوي.
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوي دي؟
زما له ماشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې له ملا بانګه تر چربانګه، هغه وخت چې زما په غوږ کې ملا اذان کړی دی او هغه وخت چې زه ځوان شوی یم، د چربانګ مې د ځوانۍ په مرحله کې لیکلی دی. تر دغه وخته پورې زما ژوند راخلي چې زه دغه وخت په شپږم ټولګي کې وم، نو تر شپږم ټولګي پورې مې دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی.
دا بل نوم چې تاسو وصیت کو له ملا بانګه تر چرګ بانګه، دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راواخله چې دا د ماشومتوب نخې دي. له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی، هم په د کتاب په مخ لیکل شوی، هم په دویم او مخ کې لیکل شوی دی. دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګه تر چربانګه یعنی څه، هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وایي.
ازمون صاحب، تاسو که سم د اشاره وکړه چې اتوبیوګرافي په شکل مو دا کتاب لیکلی دی، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسې هم ډېرې لیکلي دي. ستاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به دغه یوه برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې دا د مور خبرې چې راته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانوي، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړی دی. ما خپلی پیلی دی خاطره رسمی او نارسمی دوارا دی خاطره خود دنورو کسا دباتم دی مثلا یو خاطره زما چه پا دنورو کتا غلی چه دا تقریبا چلور جل دی دی یو جل دی بیا دی خاطرون دی آغا دا استاد پسرلی او دا شپون سیب یو خاطره دا چه موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یوه خاطره وه چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخیستې دي او هغه مې نغاړلې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوې نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتونکي ډېر ټینګار په دې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په باره کې څه راخلی او هغه لیکي غالبا د صمیمیت پکې زیاتیشي او هغه د خاطرې رنګ خپلوي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده
ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطره کې وي. نو مور خو عاطفي لاس ته چې په ماشوم باندې راقابل کیږي او هېڅکله به هیر نشي. د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر آباد او تر د انسان چې ټول ژوندی نو دا 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 وی نو هغه خپل هم یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی او دا د مور هغه حالت په سړي باندې بیرته انځوروي او خوګلنې کې شاملوي.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وي هغه ممکن په ډېرې عالي خاطرې بدل شي. دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له ملا بانګه تر چرګ بانګه او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه دی دغه پخپله یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو دا اوتوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي.
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اتوبیوګرافي یوازې یوازې د یو شخص هغه څه دي چې دی ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلي د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې یا د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي. فقط یو نری پول دواړه لري یعنی د سینه د چمونګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې په دغه شیبه کې خو په دې اتوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو وخت زه وزو کړی په کوم ځای کې د چا زوی د شینه به ډیره کیږي یعنی یو مقاید زغم دی او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې هغه د صمیمیت او فضا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده هغه پکې رابرسېره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اتوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویلی شي چې په دغه کال باندې یو کال ښودلی شي خو په دا اتوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې یعنی کره نیټه به ورکې په خاطره کې ممکن ته ور نه کې. یعنې دا دومره هلته لوستونکي ته دا ډېره مهمه نه ده. هلته لوستونکي ته ستا له یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډېره مهمه ده چې هغې نه د پند او خوند واخلي. دا اتوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډېره مرسته کوي یعنی د دې یو اړخ دا دی چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي هغه ته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې ستاسو د مور خبرې پکې شته نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو وویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کیږي خو د خاطرو یو رنګ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې. نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی زما خبرې دي زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي یعنی یوه خبره راته کوي هغه راته رایادوي هغه صحنې راته یادوي خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټه دغه خاطرم نشو بلله او دغه یعنی د خاطرونه مسته نشو یعنی اورنګ نه اورنګ پکشتا خود خاطر لیکنی هغه ټول اصول چې ور باندې سره تطبیقي بیا نه تطبیقيږي به
اسمون څه د پاپولی راوخله کتاب کې پایله او پایشته یعنی مطلب می داده چه لپایل چه تاسو دا کتاب پیل کرده ده همدغه کرکتر تر اخیر پوری بیازی و طبیعی خبره ده داخو همدغه یو کس ده تاسوی هسته لیکن بیا هم ده کسی پا شکل ده نکل پا شکل بند یو پایل او پایل داری
همدغه پایل ده چه یو ماشوم پیدا کیگی ده ده ماشوم جوان اغتصه چه ده وینی خلقو سره چه ده مخیگی او کمی شیبه چه پی تیریگی او تر کوم ځای پورې رسیږي دا د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري
بالکل یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یوه نری پوله لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېره دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پېنې چې ویښیي مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم دا شیان ته پکې ویلی شي
که نه
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یې دقیق نیټه به ورکوي
وبخښئ بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وې تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې و مکان هم معلوم دی زمان هم معلوم دی نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی
هغه خو هم زما یو واضح بیان دی که نه هلته ما خپل بیان کړی دی مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی که نه دی شوی دغه ډیره مهمه ده یا د نورو خلکو صمیمیت هغه د نورو خلکو راشه درشه د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په کرک په خاطره کې شته هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې د نورو خلکو خبرې د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې په اتوبیوګرافۍ کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د ده بیان ډیر مهم دی
له ښاغلي اسمون څخه په مننې په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي پارتوبیوگرافی که ده خاطرات و برعکس واقعیت در احساس غشته لیوی. به خاطر لیکنه که بیا ده یو کس ده جوان لیوی برخی خبری شو. به خاطره که ده کرکتون که پا باور ده مهمه ده چه موضوع زانگری وی. للمری لیدلوری لیکل شوی وی. به خاطره که لطیر زمانی یو سر اخسته لیشو او ده هاگو خلق و خبری هم پا گیزای ولیشو چه ده خاطره ده پیش و پر محال حاضر وی. خاطره ده کسو پتیر صحنه لری او ممکن پلات ولری. اوس د یو بل کتاب پاڼې راړو داخ په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاشت په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه په دې کتاب کې د شمایل سلیمي شعرونه په شاوخوا 350 مخونو کې خپره شوي دي د دې شیری ټولګې په اړه مې په خپله داخلي سلیمي نظر پوښتلې
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډېر ظلم وي تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده یعنی زه د ماشومتوب نظم په فطرت کې د یو زمشوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېرې نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیښي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې و. زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو، نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتۍ کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم، نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي، دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واټس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دې، خزان خزان وطن کې مسپرلې مندلې دې، پزل کې د هر چا میزان تزه مندلې دې. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مندلې دې. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مندلې دې. چې چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي، چې چرته دا خپل ډګ زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی. لزړنه دی زما په شانتي هر سړی مجبور، لزړنه دی زما په شانتي هر سړی مجبور، د هر خکولي په پښو کې متندې مندلې دی. چې چرته حسن وی ورپسې کډي ګرځو، چې چرته حسن وی ورپسې کډي ګرځو، اجل مونږ خپل ځان ته سر هوګې موندلې دی.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د دې خبرونې په وروستیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیره اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه وه، په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسه کې ولمانځل شوه. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 120 هیوادونو کې په څه باندې 100 ښارونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي ښخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او دا یې هیله ده چې یوه ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 20مه د موسیقي ورځ په یو ډول ولمانځل شوه چې پکې یو شمېر افغان هنرمندانو هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندانو هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجي په خبر پښتونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لماشي ستونزو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبره باور لرو چې د سختريزي او د انتها پسندي ترهګري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کوي. شته د خلک پام راوړي. یو وشتم جون په ټول دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسه ترمات کو چې خلک د خپل زړه د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوګاتن کې اتنو کې که سوګ شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنگ یو روایت جوړ شي.
خبر های کورٹ د جون په شلمه پولیس او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافی مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي.
خو په افغانستان او خیبر پښتونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوس هم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته په امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې، په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیواله ورځ دې په حکومتي سطح هم ومانځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دي کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دیلی دی، لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتوګه باندې کیږي، خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن نه دیلی دی، دا ما اول ځل لیدل. نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کے پی سیټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سیمو کې پکا دي چې کیږي.
دا غونډه انتظام کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودینا نصیبا بدلا وندے قبلا وما خودینا پیالے نسکورا وندے تشوما خودینا پیالے نسکور اوندے تشو ما خودے تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں زندان نڑا ہوند نصیب بدل ومدے قبل وما خودین نصیب بدل ومدے قبل وما خودین پیالے نسکور ومدے تشو ما خودین پیالے نسکور ومدے تشو ما خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت ومدے لگو ما خودنا تندیا مت ومدے لگو ما خودنا پیالے 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 نسکورو مت شو ما خودنا پیالے نسکور و مت شو مت دن تشو مت شو 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 مت شو مت دن 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اوندے لگو ما خودنا تندیا مات اوندے لگو ما خودنا ہر میرا تزما ساجڑوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ خود نہ خود نہ خود نہ دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ پیالے پیالے نسکور اوندے تشو ما خود نہ
پیالے نسکو روم دے تشوم خود نا
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلایسي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو